द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اردوونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د ماسخوتن اته افغانستان کې دی د ماسخوتن ونیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار 11 بجې دی د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو په دې خبرې خبرونه کې در تازه شویب زاده
او زه نصر کاکر
هر کله وایوډم به تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته
افغان چارواکی وایي که چیرې د طالبانو د قطر دفتر پلاوی پاکستان ته د سولې د خبرو په اړه سفر کړی وي نو اسلام آباد باید د دې خبرو سپیناوی وکړي. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت ویلي له طالبانو سره د سولې خبرې په کار دی چې د ملګري ملتونو له قانون سره سمې وي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تور لګولی چې د ګوند احتجاجونو د اړی ګړی په ترس کې کوم دریم قوت واک واخیستو نو ذمهوار به وزیر اعظم نواز شریف وي. ولسي رنکاران وایي د عمران خان د درنو پالیسي ښایي چې پوځ واک اختیار په لاس کې واخلي.
کسی بھی حکومت کو جمہوری حکومت کو سڑکوں کے ذریعے نکالنے کا پریسیڈنٹ جو ہے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی کہ وہ یہ ایک بڑا غلط قسم کا پریسیڈنٹ ہے.
او د شام په حلب شار کې د درې ورځو لډزبندۍ وروسته بیا جګړه شروع شوې او د داعش وسله والی ډلې په ضد وروستي عملیات پیل کېدو وروسته د امریکا د دفاع وزیر د عراق اربیل شار ته رسیدلی دی.
قدر من اردوونکو دا اوس سرټکی اوس پام شي د دې وزر نورو مهمو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او پاکستان ته د طالبانو د پلاوی په سفر سخت خبرګون څرګند کړی او ویلي دی په پلاوی کې شامل کسان د ملګري ملتونو لخوا د سفري بندیزونو په فهرست کې شامل دي او باید د نړیوال اصولونو سره سم په پام کې ونیول سي. په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ویلي چې اسلام آباد ته د طالب استازو سفر د سولې په حق لبینو باید وضاحت یې وکړل سي. د افغان طالبانو د قطر له دفتر څخه دغه درې کسیزه پلاوی پاکستان ته رسیدلی او د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره د کډوالو په ستونزو او وروستیو کې په کوټه ښار کې نیول سوي طالب مشرانو په باب خبرې کوي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دوی د طالبانو د پلاوی د سفر په اړه څه معلومات نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د کډوالو په ستونزو باید د هیوادونو ترمنځ خبرې اترې وسي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي د نومبر په 2 منټه کې دونکو مظاهره مقصد یې نواز شریف د پاناما لیکس د معلوماتو په لټنې کول او یا د هغه استعفا ورکول دي. نن په اسلام آباد کې د میډیا سره د خبرو په مهال تحریک انصاف مشر ویلي چې دغه د ګوند سره د دین علاوه بل لار نشته چې په سړکونو مظاهره وکړي او د دغه مظاهره وروسته کچرته دریم قوت مخې ته راغلو نو دغه ذمہوار به نواز شریف وي. عمران خان ویلي دي چې نواز شریف میډیا سره د پاکستان د پوځ پر ضد پروپاګاندا کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 2 منټه په اسلام آباد کې د مظاهرو لپاره د نورو سیاسي ګوندونو سره رابطې توند کړي دي. بلخوا مرکزی حکومت هم د نورو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره د مظاهرو کمزور کولو لپاره هلې ځلې سیوا کړي دي. سبا لبا په ګرد نړۍ کې د پولیو مرض پر ضد نړیواله ورځ مانځل کیږي. د دې ورځې مقصد په عام ولس کې د پولیو مرض پر ضد آگاهي یا پوهه پیدا کول دي. دا وخت پاکستان، افغانستان او نایجیریا په نړۍ کې درې هیوادونه دي چېرته چې د پولیو وایرس موجود دی. په دې اړه نور حال زموږ همکار عقل سم کاکړ وړاندې کوي.
د پولیو وایرس چې د ګردی نړۍ زه ختم شوی او دا وس یوازې پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې شتون لري. چارواکي وایي افغانستان او پاکستان کې د شتون هیلت دا هم دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله اوریدونکي ماشومان د پولیو د ساسکوزه پاتې سي او ځینې داسې لارې دي چې هلته د تلو راتلو په وخت د خلکو ته ساسکي نه ورسي. د پاکستان او افغانستان چارواکي د ستمبر په میاشت کې په دې خبره متفق شوي چې د پولي دواړې غاړو ته به په ګډه د پولیو په ضد ساسکي کمپاین په یو وخت چلول کیږي. د دې د پاره چې په پوله اوریدونکي راوړیدونکي ماشومانو کې څوک هم د ساسکوزا پاتې نسی. افغانستان او پاکستان کې د تیر کال په پرتله شش کال د پولیو کیسونو کې ډیر کمی راغلی او نایجیریا کې په تیرو دوو کالو کې د پولیو دوه نوي کیسونه رپورټ شوي. د سیحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لخوا به سبا په 24 اکتوبر په ټوله نړۍ کې د پولیو د ختمولو لپاره نړیواله ورځ لمانځل کیږي. چارواکي وایي د دې ورځ په مناسبت په پاکستان افغانستان کې به هم د پولیو د ختمولو لپاره او په خلکو کې د پولیو په حقله پوهه راوستلو لپاره هم خصوصي کمپاین او دستوري کیږي.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر نن د یکشنبه په ورځ د شمالي عراق اربیل ښار ته رسیدلی دی، چیرې چې ټاکل سوی نوموړی به د هغه کوردي مشرانو او قمندانانو سره لیده کاته کوي چې له داعش وسلوالې ډلې څخه د موسل ښار بیرته اخیستو لپاره په جګړه کې نږدې رول لري. د نوموړي دا سفر نه اعلان دی او نن عراق ته په رسیدو سره سم ښاغلی کارټر له کوردي مشر مسعود برزانی سره ملاقات کړی. کوردي پیشمرګا ځواکونه د موسل په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ضد پرمختګ کوي او د نورو ځواکونو لپاره لار برابروي چې د 1 میلیون د آبادۍ هغه ښار کنټرول کړي. ښاغلی ایش کارټر به د موسل د بیانولو په اړه د ترکیې په رول هم خبرې کوي. لنډ تفصیل اورو د وایس اف امریکا په ریپورټ کې له ماوش جلیل څخه.
د امریکا دفاع سیکرټری ایش کارټر سره د خالی پورس ملاقات وروسته د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د ترکیې لخوا هغه وړاندیز رد کړی دی چې د موسل ښار داعش د قبضې نه راخلاصولو په لړ کې جاري عملیاتو کې ورسره د ترکی عسکر هم مرستې وکړي. په بغداد کې خبریالانو سره خبرې کولو په وخت ښاغلی کارټر ویلي دي چې د موسل په جګړه کې د ترکیې کردار موضوع لږه پیچیده وه او دا چې ښاغلی بادی په غونډې کې ویلي دي چې هغه ترکیې حکومت سره خبرې کړې دي او تمه ده چې راتلونکي کې به په دې موضوع نورې خبرې هم کوي. د ترکیې صدر رجب طیب اردوان د تیر نهې په ورځ د موسل په جګړه کې د کردار ترسره کول غوښتنه وکړه او خبرداری یې ورکړو چې په شمالي عراق کې د مخکې نه موجود د ترکیې عسکر به د بغداد شیعه حکومت نه احکامات نه اخلي. عراقي عسکر د خالی په ورځ د موسل نه 45 کیلومتره فاصله باندې وو. د عراق K24 ټلویزیون لخوا خپور شوی رپورټ تر مخه کوردی پیشمرګه عسکرو په بټنا یا نومي سیمه باندې بریدونه ترسره کول.
تاسو وایس اپ امریکا ټی وی رادیو اورئ.
یمن کې د 2007 دزبندۍ وړاندې د سعودي عرب مشرۍ کې جوړ ائتلاف ملاتړ یمنی ځواک او ایران په لوه حوثي اغیانو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. ان شاهدانو ویلي د سعودي عرب په شرقي ائتلاف د سعودي عرب په مشرقي ائتلاف د پلازمینې سنا په ختیځ کې حوثیان په هدف کړی دي. دواړه ډلې په دې خبره موافق شوي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ به د دغه ډزبندۍ احترام کړي، د دغه مقصد په دغه سیمه کې وګړو ته مرستې رسولو. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د شنبه په ورځ ویلي دي چې د اوربان احترام کیږي او د دوی کوشش دی چې دا وغځول شي.
راپورونه وایي د شام په محاصره سوي شهر حلب کې د 3 ورځو له ډزبندۍ وروسته نن د یکشنبه په ورځ بیا جګړه شروع سوې. دغه ډزبندۍ د بشري مرستو لپاره سوې وه. په برېټانیا کې د شام د بشري حقونو د څارنې یوه اداره وایي حلب کې نن هوایي بمباری او ځمکني جګړه سوې ده. د ادارې په وینا د ښار په ډیرو برخو کې نشتې سوي او د شام حکومتي او د روسیې جنگي الوتکو هم بمباري شروع کړې دي. یوې هغې ډلې ولسي وګړو ته خبرداری ورکړې چې له حکومتي سیمو څخه دي لرې اوسي او دا چې دوی په حکومت باندې د غټ برید پلان لري. ملګري ملتونو د جمعې پر ورځ له حلب څخه د ناروغانو او ژوبل کسانو د ایستلو پلان هم ماتله کړ، په دې چې په جنگ کې ښکېل ډلو ورته د امنیت باور نه ورکړی. ملګری ملتونه وایي نږدې 2.5 لک کسان په هغه لرغونی ښار کې و مرستو ته ډیره زیاته اړتیا لري.
په امریکا کې د موبایل یا ټیلی کمیونیکیشن لوی کمپنی AT&T په 15.4 بلیون ډالره ټایم وارنر کمپنی اخیستو اعلان کړی دی. د دغه معاهدې اعلان تیر ورځ شوی دی. ټایم وارنر کمپنی کې CNN د فلمونو جوړولو کمپنی HBO او وارنر برادرز فلم سټوډیوز شامل دي. د دغه لوزنامې اخیری منظوري به شیئر هولډرز د مرزي وروستو کیږي. د دغه لوزنامې منظوري د دواړو کمپنو د ډایرکټرانو لخوا شوې ده. AT&T کمپنی په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې نوې کمپنی به خپلو خریدارانو ته دا موقع په لاس ورکوي چې په خپلو موبایلونو او نورو اوزارو د TV او ویډیو مواد په اسانه وګوري.
د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ د مهاجرت په قانون کې د نوي اصلاحاتو وړاندیزونه کړي دي او ویلي دي که چیرې بریالی سو نو د صدارت په لومړیو 100 ورځو کې به د منځنۍ طبقې لپاره په ټیکسونو کې 15% کموالی راولي. د شنبې په ورځ د خپلې تګلارې په اړه وینا کې ښاغلی ټرمپ دا هم ویلي چې له ټاکنو وروسته به د هغه ښځو په ضد مقدمه کوي چې د جنسي ځورونې تورونه یې ورباندې لګولي دي. خو هم د شنبې په ورځ یوې بلې ښځې پر ټرمپ تور لګولی چې له هغه سره ناسمه چلند کړي او د هغه د منشا بغیر یې شکل کړي و.
په هیټی کې د خالی په ورځ د یو بندیخانې نه یو شمېر قیدیان وروسته دغه تښتېدلي، کله چې د یو پولیس افسر نه وسله واغست او بیا یې هغه وجلو. یو ځایي جج ویلي په دغه پیښه کې یو شمېر نور پولیس والا جوبل شوي هم دي. دغه پیښه د هیټی د سرخار نه 50 کیلومتر لرې په یو ساحلي ښارګوټي کې رامنځته شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت ساتونکو عسکرو د ځایي پولیسو سره د 179 قیدیانو د لټون عملیات پیل کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غواړي استا او اوس هم په خبرونه کې د ریپورټونو ولورې ته ځو. لمړی ریپورت هم د افغانستان لخوا چې هلته د بهرنیو چارو وزارت او پاکستان ته د طالبانو د پلاوی په سفر سخت خبرګون څرګند کړی دی او ویلي دی چې په پلاوی کې شامل کسان د ملګرو ملتونو لخوا د سفری بندیزونو په فهرست کې شامل دي او باید د نړیوال اصولونو سره سم په پام کې ونیول سي. په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ویلی که اسلام آباد ته د طالب استازو سفر د سولې په حق لوي نو باید وضاحت یې هم وکړل سي. تفصیل راکوي حکمل روان په دې رپورت کې.
لکه تر څخه اسلام آباد ته د افغان طالبانو د درې کسیز پلاوی د سفر د ترسره کېدو په اړه بیلابیل غبرګونونه او اندېښنې راټوکېدلې دي. په اړه یې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ډیوی ته داسې وویل: مستغنی زیاته کړه که د طالب پلاوی سفر د سولې په تړاو د شورا له غړیو سره د خبرو په هدف ترسره شوی وي باید بشپړ وضاحت رامنځته شي. همداراز نوموړي په ګاونډیو او د سیمو په هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزې هوارول د افغان حکومت مسؤلیت ګڼي او پر وینا یې باید د دولتونو ترمنځ د کډوالو ستونزو ته رسیدنه وشي. افغان حکومت په داسې حال کې له قطر څخه پاکستان ته د طالب پلاوی سفر ته د شک او اندېښنې په نظر ګوري چې د وسلوالو طالبانو یو درې کسیزه پلاوی چې په هغه کې مولوي شهاب الدین دلاور، مولوي جان محمد مدني او ملا عبدالسلام شامل دي. په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د سفر کولو رپورټونه یې خپره شول. د طالبانو د قطر دفتر پلاوی اسلام آباد ته د رسیدو په اړه تر اوسه اسلام آباد چارواکو څه نه دي ویلي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د پلاوی سفر منی خو په وینا یې د طالبانو استازی له پاکستاني چارواکو سره د سولې په اړه خبرې نه دي کړې، خو په هغه هیواد کې د طالب بندیانو ازادېدو او میشت افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې ترسره شوې دي. بلخوا په پاکستان کې خپرېدونکي ډان ورځپاڼې د یوه پاکستاني چارواکي له کوله د نومدنښو دلو په شرط په خپره شوي رپورټ کې ویلي له قطر څخه اسلام آباد ته د طالبانو د راغلي پلاوي ترمنځ د سولې په اړه خبرې ترسره شوې دي. په همدې اړه سیاسي شنونکی کبیر رنجبر وایي د طالبانو مشر ملا هیبت الله او د حقني شبکې مشران په پاکستان کې میشت دي او له قطر څخه اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي سفر د افغان سولې سره د مرستې په پلمه د پاکستان د حکومت لخوا د نړۍ او په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان د ولسونو د تیر ایستلو لپاره د یوې نوې ناکامې هڅې پیل دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان حکومت ویلي له اسلامي حزب سره د سولې موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته یو شمېر طالب مشران ورسره په اړیکه کې دي او د سولې له خبرو سره یې لیوالتیا ښودلې ده. حکمل روان امریکا غږ ډیوا ریډیو کابل.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی بریډ ده. خدمت اردوونکو په افغانستان کې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو وروسته دا تمه سیوا شوې دي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به هم خبرې اترې وشي. خو په وروستیو کې دا خبر چې افغان طالبانو د پاکستان سفر کړی دی دغه اندېښنې بیا سیوا کړې دي چې ګنې د پاکستان به خپل هغه رول ونه لوبوي کومه چې د نړیوالې ټولنې افغانستان سره ژمنه کړې ده. څېړونکي د تازه پرمختګ ته څنګه ګوري؟ د ډیوا ریډیو خبرې ریان ارشد مومن هم په دې اړه د سړونکو سره خبرې کړې او ریدو تاسو ته پام راګرځو.
راپورونه وایي د افغان طالبانو درې کسیز پلاوی پاکستان ته راغلي خو پاکستان په حکومتي کچ لا پخلی نه دی کړی. سیړونکو خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې پاکستان ډېره موده وړاندې دغه طالبانو ته خبرو اترو له راتلو دعوت ورکړی و خو د طالبانو راتګ د ځنډ ښکارو. ولی اوس په داسې وخت راغلی چې کوټه کې یو شمېر افغان طالبانو مهم غړي نیول شوي دي. رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې پاکستان حکومت تر څه حده پورې افغان طالبانو باندې اثر لري او کولی شي چې خبرو اترو ته آماده کړي.
دوی باندې دومره اغېز دی چې کوم د دې کسان پاکستان کې دي نو پاکستان کله نا کله هغه گرفتار کړي او بیا چې خبره د دې وشي خبره جوړه شي نو بیا رها کړي. خو څه کسان اوس هم پاکستان حکومت نیولې دي او دوی سره بندیان دي نو دغه یو طریقه باندې پاکستان دوی باندې دباو یا فشار راوستی شي خپل اغېز دوی باندې جوړولی شي. پاکستان حکومت دا خبره مخکې نه منله خو اوس دوی مني چې طالبانو څه مشران پاکستان کې شته، د کورنۍ پاکستان کې دي، دا اغېز ته کې علاج کېږي. نو دغه یو طریقه ده.
د نولان نه هم د سلور ملکی مصالحتي عمل لاندې افغان طالبان مری ترغلیو. خود افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور په کوټه کې ډرون بریډ کې وجنې روستو دغه خبرې ترې د ځان ښکار شوې. خدا چې اوس راغلی وفد د خبرو اترو سمره واک لري. وتلې خبريال طاهر خان جواب سدا سی وای. دغه ډیر
زیات مهم کسان دي، دوه پکې پخوانی وزیران دي، یو پکې پخوانی سفیر دي، نو او بل دادی هم الته د کلونو کلونو په قطر کې اوس موجود دي. هم دا اکثر دا درې کسان چې کله سفرونه کیږي نه سره یوازې پاکستان ته دور هي ورته، نو اکثر په دا درې وړه کسان دا مشران شریک دا دي دلته راغلي دي. نو دې په خپل انتخاب باندې شوی وي چې دا کسان هم لاړ شي پاکستان ته. هلته دې خبرې په هغه بازار باندې دوی سره اختیار شته، لیکن د فیصلو اختیار خو د طالبانو په نظام کې اصل هغه د دې چې کومه رهبری شورا ده هغه سره دی، لیکن دفتر ته اختیار شته. کته دفتر ته دی په خپل معنی دی اختیارات لوزري دي مشرانو چې اخی ځنې سلیم پوری شي ځنې کارونه پوری شي.
افغان طالبانو سره د ډیر وخت راهسي د امن خبرې روانې دي. خدا چې اوسنۍ لړۍ نه سمره تمه ساتل پکار دي. رحیم الله یوسف زی وای.
فعلاً داسې څه مذاکرات نشته چې د هغې نه څه امید پیدا شي. فعلاً خو جنګ زیات دی او خبرې بالکل نشته. او یو بله خبره دا ده چې دغه د حزب اسلامي حکومتیار سره د افغانستان حکومت چې کوم اوس دا پرېکړه شوې ده، سوله شوې ده، نو طالبان هغه هم څاري چې هغې پرېکړه باندې کوم چې وعدې شوې دي حکومتیار سره په هغې باندې تر څو پورې او کله عمل کېږي.
سیړونکو وایي د خبرو اترو د عمل ډیر پیچلی دی او ډیر زرتي د نتیجو تمه ساتل بی ځایه دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
و اسمان ته لاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسخوتن د نهونه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اورېدل مه هېروي.
د د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ګلاو کتر منوریدونکو خبري خبرونه ته له واشنگتن ډی سی څخه غوښه یاسته او سه هم زو د اسلام آباد ولوري ته چیرې چې په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تریک انصاف ګوند مشر عمران خان خبرداري ورکړې د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف ته چې کچيري په 2 نومبر د هغه د احتجاج او پرلت په محل په اسلام آباد کې یوې درېمې قوې مداخله وکړه نو مسؤلیت به ټوله د وزیر اعظم میانواز شریف پر سر وي. نوموړي خبریالانو ته ویلي دي چې د هغه د احتجاجونو مقصد د وزیر اعظم د استعفا یا بیا د اعتصاب غوښتنه ده. تفصیل راکوي ارشد حسین هم له اسلام آباد څخه په دې رپورټ کې.
د مخالف ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان په حکومت تور لګولې چې قصدن فوج بدناموي. اسلام آباد کې د اتوار پر ورځ د میډیا سره د خبرو په وخت عمران خان وینا وه چې د 2 نومبر احتجاج د 2 مقصدونو لپاره کوي چې پکې د بډو رشوتونو په تور تورن د وزیر اعظم نواز شریف احتساب کول یا د هغه مستعفی کېدل شامل دي. د عمران خان وینا وه چې د هیواد د ادارو لخوا ورته د انصاف نه ترلاسه کېدو نه پس د احتجاج بل کمل لار نہ وا پاتے.
اگر تیسری طاقت آتی ہے اس کا ایک انسان ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے نواز شریف. دھرنا کیوں ہو رہا ہے؟ نواز شریف اپنے آپ کو تلاشی کے لیے پیش نہیں کر رہا. اگر اس کی نتیجے میں اگر کوئی بھی جمہوریت کو نقصان ہوتا ہے اور نقصان پہنچا رہا ہے نواز شریف، نقصان پہنچا رہا ہے اپنا حساب نہ دے کے.
عمران خان وائی احتجاجی پر لت زک کوی چ وزیر اعظم نواز شریف زان احتساب تھا نڑواندی کوی او کو د احتجاج پر نتیجہ کی کم درم طاقت راضی او جمہوریت پہ خطر کی پریوزی نو ذمہ وار بے نواز شریف وی. پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم نواز شریف د بډو رشوتونو د تورونو په اساس د ګوخه کولو لپاره د نومبر په 2 نیټه اسلام آباد کې احتجاجي پرلت اعلان کړی دی او د پلازمینې د بندولو دړکه هم کړی دا. بلخوا د هیواد په پارلمان کې تر ټولو لوی مخالف پیپل ګوند په حکومت او پاکستان تحریک انصاف دواړو باندې حمله پیل کړی دی او په وزیر اعظم نواز شریف تور لګولې چې د پاناما لیکس په پلټنو کې د لملیډ په ذریعہ بحران ته لانور هوا ورکوي. خور سره د پاکستان تحریک انصاف لخوا د اسلام آباد د بندولو دړکه هم یو مجرمانه فعل ګرځوي. په پارلمان کې د مخالف ډلو مشر خورشید شاه په عمران خان د موجوده وزیر اعظم د لانور تقویه کولو تور لګولې، خو په ډاګه کړی چې پیپل ګوند به د تصادم لار نه خپلوي.
جو مطالبه چیئرمین کې هم نه کیه اوس مطالبه بیٹھیں گے. اگر حکومت راضی ہوتی ہے تو ہم جی بسم اللہ حکومت کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اس ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے تیار ہے. اگر ہمارے ان مطالبوں پہ حکومت بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف اپنے مقصد کے لیے کہ یہ 2 نومبر گزر جائے، اس کے لیے ہم برج بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا کندھا دینے کے لیے.
خورشید شاہ وائی دا پیپل گن چیئرمین چی کمیسلور غختنے دا حکومت سخکڑی دی پا حقے ور سر خبرو اترو تا تیار دے، خوخکار کڑے چی پیپل گن با دا درنے دا مشکل وقت رول دا پارا حکومت تا خپلا اگا ور نکڑی. سینئر صحافی او د سیاسی چارو ماہر عارف نظامی وائی د عمران خان تگلا رحم دادا چې په سر ډول دریم قوت را دن نکړي او هم دغه مقصد د ناکام شوی د کال 2014 د احتجاجی پرلت هم وو. خو ورسره وائی د حکومت د دړکو نه ډک بیانونه هم صحیح نه دي او باید چې د پاناما لیکس په لټنې په آزاد ډول وشي.
لیکن میرا نه خیال کې کوئی ایسا خطرہ ہے ریلسٹکلی کہ تیسری قوت جو ہے وہ آ جائے گی. یہ اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو میاں نواز شریف کی کوئی ایسی پرفارمنس بھی نہیں جس پہ جتنا وہ کہتے ہیں، لیکن کسی بھی حکومت کو، جمہوری حکومت کو سڑکوں کے ذریعے نکالنے کا پریسیڈنٹ جو ہے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ ایک بڑا غلط قسم کا پریسیڈنٹ ہے.
دی وائی په اصولي توګه د موجوده حکومت کارکردګي هم د پام وړ نه ده، خو د جمهوریت حکومت د اراپارېدلې احتجاج د لارې د ختمولو د مثال هم ملاتړ نشي کېدی. حکومت او مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف خپل خپل اړخونو ته د سیاسي پاټو دراړولو د پاره رابطه پیل کړې دي او نن حکومتي اتحاد کې شامل د خپل ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پنجاب د اعلی وزیر سره هم لید کاته کړې دي او د 2 نومبر احتجاج د آئین او قانون په ضد بلل دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com
گران اردن کو دا ڈی وی ریڈیو قدر اردن کو دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دغه بیان چې دریم قوت را منست کی دغه ذمہ وار بنو اشرف یو ور بیا پاکستان کې د پاکستان ټو میډیا باندې دا باس شروع شوه دی چې کچرتا دغه 2 نومبر د درنو په صورت کې دریم قوت چې شارې فوز دوی راځي نو د ذمہ واری به په پاکستان تحریک انصاف راضی او که په حکومت باندې بیا په پاکستان کې د فوز حکومت واک اختیار اغستل دا یو خپل تاریخ هم لري. هم په دې اړه باندې یو سوچ به وړاندې زموږ همکار نصیر کاکړ په پېښور کې د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې د استاد پروفیسر فیض الله جان سره نن نشان مرکه کړې وه. په خپرونه کې ته پوښتنې کړې وې، تاسو ته وړاندې کوو.
نو عمران خان خواصل کې د درېم قوت خبره چې دې نو د دې نه مخکې چې د کوم پرلت فعالیت کوي اسلام آباد کې، نو هغه وخت هم د تھرډ امپایر نوم به اخیستلو. او د پاکستان په تاریخ کې دریم قوت همیشه چې د دې خبره کیږي نو د دینه اشاره وی فوج، نو د فوج نوم څوک او بل لکه د ډاکټر کې ځان لم لکه ډیر مهم دی کنه. دریم قوت لکه څنګه په پښتو کې موږ وایو دریم غړې، نو د دریم غړې په اړه کتاب لیکي چې هغه به غیر جانبدار او د هغه به یو طرف مقصود مفاد نه او په هغه باندې به ټول سلاوي، نو لکه دته کې ځان لډیر مانیفیسټ کې دی. نو عمران خان چې کله د دریم قوت خبره کوي نو دریم قوت نه دا هغه مطلب همدغه فوج د پاکستان تاریخ ته چې موږ ګورو، د پاکستان په تاریخ سیاسي تاریخ کې همیشه فوج ته د دریم قوت په نظر باندې یا د دریم قوت په نوم سره دا یادېږي. نو عمران خان د دې مخکې چې کومه درنه ورکړې وه او په اسلام آباد کې نو پاره کې به بار بار دا ویل چې را دریم امپایر بغوتو چتای او هغه ما هغه چې بیا د درنې په منس تقریبا منس کې وته سوال جواب راغی چې را ته فوج راغوخته، نو د ته خوشاله سره وي سټیج کې خوشو او لاړه لو چې خوش خبري وروړم او د د هغه د خوخي کار نو شو نو د دریم قوت خبره کوي. نو د د دریم قوت نه اشاره
اومده تاسو ته زما په نظر کې فیض الله جان صاحب لکه څنګه چې تاسو په تفصیل سره هم دا خبره وکړه چې درېمګړي په معنا باندې هم راځي، خو هم د پاکستان اساسي قانون یا آئین چې دی هغه دغه رنګ د خبرو اجازه ورکوي چې درېم قوت که په هر معنا وي، د درېمګړتیا په معنا وي یا د مداخلې په معنا وي یا د یو حکومت د رخصتۍ په معنا وي اجازه ورکوي او کنه.
نو دوی خو اصل کې نوم د دې د پاره ناخلي، لکه دا غوره یو سیاسي طریقه ده چې نوم د یو ادارې یا د یو قوت په دې باندې ناخلي چې بیا وایي چې رو خو د دې نه مطلب فوج نه وو، زه د دې نه مطلب مارشل لا نه وا. نو دا هم لکه یو باقاعده یو سوچ سره دا ټکي استعمالېږي چې یاره څوک وایي چې یاره موږ خو د دې نه مطلب دا نه وو چې یاره فوج به راشي، ځکه که دې ډایرکټ د مارشل لا یا د فوج نوم اخلي نو بیا دا ستاسو خبره چې د عدالت د طرفه د دغه د طرفه چې کوم دی نو بیا دی باندې کیس راتلی شي چې تاسو ماشاءالله د پاره لار هوا.
ډیره مننه محترم فیض الله جان صاحب او کور ودان
آباد سگه.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملالای صفزی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزي او جنکي هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اردن کو ڈیو ریڈیو تا یوار بیا په خیر را لې دا ډیو ریډیو د نن دی توار ورځ کال 2014 د اکتوبر درشته منې ته د وخت شوې د پاکستان کې د ماسخوتن اتنیمي افغانستان کې د ماسخوتن اته او دلتا واشنگتن ډي سي کې د ورځې یو لس نیمې بجې د خبرونه وړاندې کوونکی زه شعیب زاده
او زه نصر کاکړ
یوار بیا وخت شې د مهمو خبرونو سر ټکو ته
افغان چارواکي وایي چې د طالبانو د قطر دفتر پلاوي پاکستان ته د سولې د خبرو په اړه سفر کړی وي نو اسلام آباد باید د دې خبرې سپیناوی وکړي په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت ویلي له طالبانو سره د سولې خبرې په کار دي چې د ملګري ملتونو له قانون سره سمې وي
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تور لګولې چې د ګوند احتجاجونو د اړی غړي په ترس کې کوم دریم قوت واک واخستون زموږ باید د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل سړنکاران وایي د عمران خان د درنو پالیسی خای چې پوز دی واک اختیار په لاس کې واخلي
کسی بھی حکومت کو جمہوری حکومت کو سڑکوں کے ذریعے نکالنے کا پریسیڈنٹ جو ہے اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ ایک بڑا غلط قسم کا پریسیڈنٹ ہے
او د شام په حلب کې د درې ورځو لړز باندې ورسته بیا جګړه شروع شوه او د داعش وسلوالي ډلې په ضد ورستي عملیات پیل کړي دو ورسته د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د عراق اربیل ښار ته رسیدلی دی
ګران اردوونکو دا اوسر ټکی اوس پام شي د دې تفصیل ته
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او پاکستان ته د طالبانو د پلاوی په سفر سخت خبرګون څرګند کړی او ویلي دی په پلاوی کې شامل کسان د ملګری ملتونو لخوا د سفری بندیزونو په فهرست کې شامل دي او باید د نړیوال اصولونو سره سم په پام کې ونیول سي په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ویلي کې اسلام آباد ته د طالب استازو سفر د سولې په حق لوي نو باید وضاحت یې هم وکړل سي د افغان طالبانو د قطر له دفتر څخه دغه درې کسیز پلاوی پاکستان ته رسیدلی او د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد ویلي دوی به له پاکستاني چارواکو سره د کډوالو په ستونزو او وروستیو کې په کوټه ښار کې نیول سوي طالب مشرانو په باب خبرې کوي د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دوی د طالبانو د پلاوی د سفر په اړه معلومات نه لري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د کډوالو په ستونزو باید د هیوادونو ترمنځ خبرې اترې وسی
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي د نومبر په دوه منټه کې دونکو مظاهرو یو دوه لوی غوښتنې دي هغه دا چې نواز شریف د پاناما لیکس معلوماتو په لټنه وکړي او یا د استعفا ورکړي نن په اسلام آباد کې د میډیا سره د خبرو په مهال د تحریک انصاف مشر ویلي د هغې د ګوند سره د دین علاوه بله لار نشته چې په سړکونو مظاهره وکړي او د دغه مظاهرو وروستو که چېرته یو درېیم قوت مخې ته راغلو نو د دغې ذموار به نواز شریف د تحریک انصاف ګوند د نومبر په دوه منټه په اسلام آباد کې د مظاهرو لپاره د نورو سیاسي ګوندونو سره رابطې توندو کړي دي بلخوا مرکزی حکومت هم د نورو سیاسي ګوندونو مشران سره د دغې مظاهرې د کمزوري کولو لپاره کوششونه تیز کړي
د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر نن د یک شنبه پروز د شمالي عراق اربیل ښار ته رسیدلی دی چیرې چې ټاکل سوی نوموړی به د هغه کوردي مشرانو او کمانډانانو سره لیده کاته کوي چې له داعش وسلوالې ډلې څخه د موسل ښار بیرته اخیستو لپاره په جګړه کې نږدې رول لري د نوموړي دا سفر نه اعلان دی او نن عراق ته په رسیدو سره سم ښاغلی کارټر له کوردي مشر مسعود برزانی سره هم ملاقات کړی
یمن کې د دوه بیا ساتو د رزبندۍ وړاندې سعودي عرب په مشرق کې جوړ ائتلاف یمنی ځواک او ایران په لور حوثی یاغیانو ترمنځ جګړه پیل شوې ده یعنی شاهدینو ویلي د سعودي عرب په مشرق کې جوړ ائتلاف د پلازمینې سنا په ختیځ کې حوثیان په هدف کړی دي دوانه ډلې په دې خبره راضي شوې چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ کې به د دغه رزبندۍ احترام کوي د کم مقصد چې دغه سیمه کې متاثر خلکو ته مرستې رسول وو
راپورونه وایي د شام په محاصره سوي شهر حلب کې د دریو ورځو له ډزبندۍ وروسته نن د یکشنبې په ورځ بیا جګړه شروع شوې دغه ډزبندۍ د بشري مرستو لپاره سوې وه په برېټانیا کې د شام د بشري حقونو د څارنې یوه اداره وایي حلب کې نن هوایي بمباری او ځمکني جګړه شوې ده
په امریکا کې د موبایل یا ټیلی کمیونیکیشن لوی کمپنی اے ٹی این ټی په 15.4 بلین ډالر د ټایم وارنر کمپنی اخیستو اعلان کړی دی د دغه معاهده اعلان تیر ورځ شوی دی ټایم وارنر کمپنی کې سی این این د فلمونو جوړولو کمپنی ایچ بی او وارنر برادرز فلم سټوډیوز هم شامل دي
د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډانل ټرمپ د مهاجرت په قانون کې د نوي اصلاحات وړاندیزونه کړي او ویلي دي کچيري بریالي سونو د صدارت په لومړۍ سلو ورځو کې به د منځنۍ طبقې لپاره په ټکسونو کې 15% کموالی راولي. د شنبې پر ورځ د خپلې تګلارې په اړه وینا کې ښاغلی ټرمپ دا هم ویلي چې له ټاکنو وروسته به د هغه ښځو په ضد مقدمه کوي چې د جنسي ځورونې تورونه ورباندې لګولي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل، د شام په محاصره سوي شرح حلب کې د درې ورځو له ډزبندۍ وروسته نن د یکشنبې په ورځ بیا جګړه شروع شوې ده. دغه ډزبندۍ د بشري مرستو لپاره شوې وه. او هاخوا د امریکا د دفاع وزیر ایش کارچر نن د یکشنبې په ورځ د شمالي عراق اربیل ښار ته رسېدلی دی، چیرې چې ټاکل شوی نوموړی به د هغه کوردي مشرانو او قمندانانو سره لیده کاته کوي چې له داعش وسلهوالې ډلې څخه د موسل ښار بیرته اخیستو لپاره جګړه کوي. تفصیل راکوي د وایس اف امریکا پر رپورټ کې زموږ همکار محمد دکرام.
د امریکې دفاع وزیر ایش کارټر په داسې حال نن د شمالي عراق اربیل ښار سفر کړی دی چې کورد پېشمرګ ځواکونو د موسل سره نږدې د بشیقه ښارګوټي نیولو دعوه کړې ده. ایش کارټر د غیر اعلانیه سفر په وخت د عراق په شمال کې د خپلواکه کورد سیمې صدر مسعود برزانی سره ملاقات کړی دی. کورد پېشمرګ ځواکونه د موسل په شمال ختیځ کې پرتو کلو اړخ ته پرمختګ کوي چې موسل ښار ته د ننوتو لپاره لار هواره کړي چې دغه ښار د داعش ته کنټرول نه بیرته واخلي. یو امریکایي چارواکي ویلي مسعود برزانی ایش کارټر خبر کړی دی چې کورد ځواکونو د داعش نه د بشیقه ښارګوټی قبضه کړی دی. ایش کارټر د جمعې په ورځ انقره کې د ترکی صدر او د خالی په ورځ بغداد کې د عراق وزیر اعظم سره د میلاویدو وروستو د موسل ښار برتا کنټرول کولو په جنگ کې د ترکی د کردار په سر هم خبرې کوي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د موسل ښار برتا اخستو جنگ کې د ترکی لخوا د برخه اخستو وړاندې زرت کړي دي. عبادی ویلي د ترکی بغیر اوسنه ائتلاف د موسل ښار جنگ په خپل کول شي. حیدر العبادی بغداد کې د ایش کارټر سره د ملاوی دورستو دا خبرې کړې دي. ایش کارټر د ترکی سنی مشرانو او د حیدر العبادی شیعه حکومت ترمنځ تاوتریخوالی ختمولو کوشش کوي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان د نه پورس د موسل په جګړه کې د رول لوبولو غوښتنه کړې وه او خبرداري یې هم ورکړو چې په شمالي عراق کې پرځې د ترکی ځواکونه به بغداد کې د شیعه حکومت نه هدایات نه اخلي. اردوان ویلو د ترکی پوز معیار دومره خراب شوی نه دی چې د عراق د شیعه حکومت حکم اومني. اخوا د شام الپو ښار کې د بشري مرستو لپاره پر ځای کړل شوی د درې ورځو ډزبندۍ وروستو جګړه یو ځل بیا شروع شوی. برتانیا کې میشت د شام د بشري حقونو د سارنې ډله وایي د الپو ښار په یو شمېر برخو کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ انښتې رامنځته شوې دي. د سارنې ډلې ویلي د شام او د روس جنگي جهازونو یو ځل بیا د یاغیانو په ځایونو بمباري شروع کړې ده. د شام حکومت خلاف جنگیدونکې یو یاغي ډلې عامو خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې په دغه جنگ ځپلي ښار کې د دوی د ممکنه عملیاتو شروع کېدو وړاندې د حکومتي سیمو نه ځان لرې وساتي. ملګري ملتونه وایي د الپو په مشرقي برخه کې 2.5 لک عام خلک د صحت او عام ژوند بنیادي اسانتیاو ته ډیر سخت ضرورت لري.
ګران اردوونکو دا ډیو ریډیو د اوس هم ستاسو پام راګرځو. د امریکا سیاست ته قدر اردوونکو په داسې حال چې د امریکا کې صدارتي ټاکنو ته په شمار ورځې پاتې دي. د دواړه سیاسي ګوندونو چې کوم صدارتي کاندیدان دي هغې خپل کمپاینونه هم تون کړي دي او ځای په ځای جلسي او جلوسونه کوي. تفصیلي حال وړاندې کوي زموږ همکاره سمینه احسن.
د خالی په ورځ ډونلډ ټرمپ خپل پالیسي وینا کې دا هم ویلي چې هغه به قریبا 200 پورې د هغه ښځو پر ضد قانوني کاروایی کوي چا چې پی د جنسي زیاتو تور لګولې. د خالی په ورځ یو بل زنانه هم د ټرمپ پر ضد د جنسي زیاتو د تورونو سره مخې ته راغلې. جیسیکا ډریک وایي لس کاله مخکې ورسره په کالیفورنیا کې ډونلډ ټرمپ د لسو زرو ډالرو او د خپل شخصي جیټ جهاز د استعمال په بدل کې جنسي تعلق جوړول وړاندیز کړی و. جیسیکا وایي ځکه دا خبره کوي چې د ټرمپ په مقابل کې ولاړې د ښځې سره خپل آواز شریکي. عامو انتخاباتو ته ولس ورځې پاتې دي او دې نه مخکې د پنسلوینیا ګیټسبرګ د سیول وار جنګي میدان په ځای کې ټرمپ خپله پالیسي وینا کړې. دا هغه ځای دی چې قریبا 153 کاله مخکې د امریکا صدر ابراهیم لنکن د امریکای تاریخ مهمه وینا کړې وه. دغه وینا د امریکا دپاره د هغه وخت خانه جنگي په موقع نوې تګلاره ټاکلې وه. ټرمپ ویلي کا هغه صدر جوړ شو نو امریکا ته په غیر قانوني طریقه راننوتونکي هر یو تن دپاره به د 2 کالو قید سزا لازمی او 15 کاله قید سزا به د هغه خلکو دپاره چې په خوا د قانون د سرغړونو ریکارډ لري یا دوه ځله مخکې واپس لیږلی شوي. هغه زیاته کړه په سرخار واشنگټن ډي سي کې د خلکو نه او د خلکو دپاره به یو نوی حکومت جوړوي. ټرمپ ویل د ملګري ملتونو ماحولیاتي بدلون پروګرامونو دپاره به هم د امریکا پیسې بندې کړي او دغه فنډونه به د امریکا دننه د اوبو او ماحولیاتو پروګرامونو دپاره استعمالوي. د ټرمپ د کمپین ملګری وای د هغه د دې وینا مقصد ووټران ځانته راکاږل وو، خو ځینې څېړنکاران وای دا په نږدې ورځو کې د هغه پر ضد شروع شوي لانجونه د خلکو پام اړولو کوشش وو. ټرمپ د وینا په موقع یو وار بیا ووي صدارتي انتخاباتو کې درغلي شوې او کچري الیکشن یې وبایللو نو نتایج به نه مني، خو هغه د خپل دې تور هیڅ ثبوتونه وړاندې نه کړه. بلخوا ډیموکرات صدارتي امیدوار هیلری کلینټن د خپل نائب صدارتي امیدوار ټیم کین سره په پیټسبرګ او فلیډلفیا کې ویناګانې کړي. پیټسبرګ کې د میرمن کلینټن هدف هغه ریپبلیکن ووټران ځان ته راکاګل وو چې د خپل صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ نه مایوسه شوي. میرمن کلینټن وینا وه پوهیږي چې دا خلک هغه صدر غواړي څوک چې د دوی خیال ساتلی شي او د دوی غږوري او هغه د دې خلکو صدر جوړېدل غواړي. سیاسي څېړنې او نظر پوښتنې ښایي په ملکي کچه او په ریاستونو کې ډونلډ ټرمپ د هیلری کلینټن نه شپږ پوینټس رسته ده.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده او اوس همزو د قبایلي سیمو ولورو ته چیرې چې د هغه سیمې مشر نن وایي چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحات لپاره باید مرکزي حکومت چټک ګامونه پورته کړي او هم په دې خبره نیوکې کوي چې د اف سی آر د تور قانون پر ځای اوس د رواج قانون هلته معرفي کول غواړي. د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو یو شمېر مشرانو هم د رواج په قانون باندې نیوکې کړې دي او وایي چې دا د تور قانون سره برابر دی. تفصیل راکوي احسان محمد خان په دې رپورټ کې.
د قبایلي اصلاحاتو لپاره جوړ کړی شوی دغه پارلماني کمیټې چې په خپل سفارشاتو کې دا تسلیم کړي چې قبایلي ولس او مشران غواړي د دوی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځول شي. نومیالی قانوني ماهر عبداللطیف افریدی وایي که چېرې حکومت غواړي چې د قبایلي سیمې اوسیدونکو ته د هغوی حقونه ورکړی شي نو بیا پکار ده چې د آئین د لارې بدلون وکړي او قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځوي، خو که حکومت چېرې د کمیټې په سفارشاتو دغه د رواج اکټ او د 15 کلونو وروستو د بدلون په کیسه کې پریوتلو نو دا به د قبایلی ولس په ګټه نه وي.
په کار ده چې دا فوري تور په عین کې ترمیم وکړي. ځکه چې 15 کال او لس کال تر دوی په 2018 پورې قبایلو ته دا حق ور نه کړو، دوی په خیبر پښتونخوا کې شامل نشول، نو قبایل به 2018 نه 15 کال شاته لاړ شي، نو 15 کال شاته نه 2023 ته به دوی لاړ شي. فوری طور پر آئین کی ترمیم پکار دے، فوری طور خلق تا مردم سواری کول پکار دا، فوری طور چکم دلتا دوبارہ ودانے دے پارا خلق لا معاوضے ور کول پکار دی، او فوری طور چکم دے پا قانونی اصلاحات و باندے دوی دا رواج ایکس ہوئی چی اف سی آر دے ختم شی خو رواج، نو چی رواج ایکس را شی خو اف سی آر بیا بحال شو کنا،
د اسلام آباد یا د وفاق د واک او اختیار لاندې قبایلی سیمې چې ځانګړی قانون پکې پر ځای دی. د مدني ټولنې فعال غړی محسن د وړوای قبایلی سیمې جغرافیایي او تاریخي توګه د خیبر پښتونخوا سره یو ځای دي، نو په کار ده دغه سیمې نور د تجربو دپاره ونه کارول شي.
دا خیبر پښتونخوا اسم مطلب بای ډیفالت مونږ خپل یو صوبا مونږ ځان د دې حصہ شمارل دی. زمونږ د قبایلی عوامو چې سونم خلک دي هغې به یو کور خامہ خاطر ریسیٹل ایریا کی ورجی دفاتا مثال د یویل پټیو چې دا ویا کلا غی د خپل یویل پټی په صورت کې استعمال کړ. د مختلف تجربات په کې شوې دي. زه دا کړم او دا یره د زمونږ کچره دا ځان له صبح کړم، نو په دې باندې په دې کې وو اخ شانت تجربات رواني د دې سوپر د نور سیمه سره دا سم شوې نه او بالکل په یو کړه کې دې مونږ را تړلې نه. نو د پټا اسیم ترکیم نه کیږي، دا مونږ د چرونم مشوره بسلې او دا مونږ د درځ کم قسم قسم تجربات
د قبایلی اصلاحاتو په دغه سفارشاتو کې چې د پرمختیا پلان هم شامل دی چې د دې د لارې با په دغه سیمو کې پرمختیایي کارونه ترسره کیږي، خو ماهران وایي د دغه پلان څخه د قبایلی سیمو اولس تر هغې ګټې نشي پورته کوي تر کومې چې په دغه سیمو کې هغه قانون پر ځای نه کړی شي کوم چې د هیواد په نورو برخو کې هم پر ځای دی. قبایلی سیمې چې تر اوسه پکې د اف سی آر قانون عملي دی کوم چې ځایي خلک تور قانون غنی. قانونی ماهران وای د دغه سیمو د پرمختیا د پاره تر ټولو اډومبړي ګام قبایلی ولستا آئینی او قانونی حقوقونه ورکول دي، او دا په هغه صورت کې ممکن ده چې دغه سیمې نور د ځانګړي قانون پر ځای کولو څخه وساتل شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ګران اردوونکو دا ډیو ریډیو د قدر اردوونکو سبا د نو اکتوبر په 14 نیټه په ګرد نړۍ کې د پولیو د مرض پر ضد نړیواله ورځ مانځل کیږي. د ورځې مقصد په عامو خلکو کې د پولیو مرض په حق لا آگاهي پوهه پیدا کول دي. د باجوړ ډاکټر حمایت الله د باجوړ د سیمې حال بیانې او د غلطه د پولیو دغه نړیواله ورځ په لړ کې چې کومې دستوري کیږي یا د ماشومانو ته د ویکسین ورکولو چې کومه پروسه ده هغه تفصیل ویلې دي د ډیو ریډیو خبریال عرفان الله ته.
زما ډاکټر حمایت الله نوم دی او ایز ا اف ایس ایم او فیلډ سپروایزینګ میډیکل افیسر ایم د ټول باجوړ. دیزل پولیو کمپین زمونږ الحمدلله ټول تیاری مکمل دی او سبا نه د 24 تاریخ نه سٹارټ کیږي. د 24 یعنی د 24 اکتوبر نه تر د 28 اکتوبر پورې زمونږ کمپین یعنی سره.
ډاکټر پدار ته وچیر باجوړینسی کې به ټول سمره ماشومان ته تاسو دغه د پولیو یا د ګلګن د ناروغي چې کومې قطری دی غوړ کوي.
دیزل زمونږ ټارګټ چې دی د 15 کالونو لاندې چې کوم ماشومان دي زمونږ د پولیو لپاره هغه 2,29,000 دي. د ماشومان ته به کور په کور زمونږ ټیمونه ځي او د پولیو د بیماری خلاف ورته ساس کې ورکی دروازه په دروازه باندې. الحمدلله
ډاکټر صاحب، تاسو ته وچرا سمره ټیمونه ستاسو تیارې تاسو کړی دي باجوړ ایجنسی کې د پولیو کمپین فایر رسول لپاره.
زمون سره په باجوړ کې د پولیو کمپین د پاره ټوټل 706 ټیمان دي. په هغه کې زمون سره 650 یعنی 650 موبایل ټیمان دي کم چې بعد دروازه په دروازه ګرځي او 39 یعنی یو کم سلويخ ټیمان هغه داسې دي چې هغه زمونږ د مختلف هیلث سنټري هسپتالونه بیچوز چې کم دي په دې کې بناسي په فکس سایډ باندې هغې ته مونږ فکس ټیم وایو. نو هغه هلته کې چې کم زنانه راځي یا ماشومان راځي هغوی ته به هلته په دې فکس سایډ باندې هغوی چې دی نو ساسکي ورکوي. او 13 ټیمونه چې مونږ ورته ټرانزیټ ټیمونه وایو دا 13 ټیمونه به په مختلفو مین چوکونو باندې او په بازارونو مارکیټونو باندې ناسي د بسونو په اډو باندې چې چرته کې داسې فیملیز داسې خاندانونه چې هغوی زی راځي او هغوی مس نشي د هغوی ماشومان نو هغوی ته به هم خطرې ورکوي. نو مونږ ټول باجوړ شوی نو بالکل کور کړی دی او دا ټول زمونږ سره 206 ټیمونه دي. په دې د پاسه باندې جی مونږ 100 ایریا انچارج ورته مونږ وایو سپروایزرز دي. په دې ټیمانو د پاسه باندې به هغوی ګرځي او د دوی د کار هغه ایمیجیټ سپرویژن به کوي چې آیا د ټیمونو په فیلډ کې صحیح روان دي او که نه، په خپل مایکرو پلان باندې خپل ټارګټ صحیح اچیو کوي. بیا د دې د پاسه جی زمونږ سره کمپارټمنټ ارګنایزیشن چې دي نو د هغوی هم سټاپ په مانیټرینګ باندې دی چې هغه په هغې کې TCSPs ورته مونږ وایو تحصیل کمپین سپورټ پرسنز هغه لیست دي او یو سی اوز اتی دی دین علاوه یو سی پی ڈبلیو زمون سرا 42 تی سوشل موبلائزرز 52 دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا د اسلامیا کالج په هنتون پېښور وایس چانسلر ډاکټر حبیب احمد ویلي دي چې ډیر زر به د معلومه سي چې پښتانه نسلا څوک دي. له نوموړي سره زموږ خبریال فضل عزیز یو مرکه کړې ده، تفصیل یې تاسو ته وړاندې کوو.
دا په یو سی ډیویس کې یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ډیویس پروفیسر براین هیم فیل نن سبا هغه په یونیورسٹی آف الاسکا کې دی چې دوی کله راغلو د خپل پریزنټیشن کاو نو هغوی د قومونو او د قبیلو جینیالوجی چې دا یا د هغوی تعلق چې دی نو هغه به د غاښونو د مورفولوجی نه ډیټرمن کاو. اوس د غاښونو مورفولوجی به سوا چې یاره د یوې قبیلې که تاسو د 75 کسانو د غاښونو کاسټ واخلی او په هغه کې 35 ریٹس دی جینیٹکس چې هغه بیا انالایز کړي نو دا غي نه بیا د هر یو قبیله او دا بس 75 میلز او 75 فیمیلز وي نو دا غي نه بیا سړی ته هغه بیا د نور خلکو سره ریلیټ کیږي سټاتستیکل ټولز دی دا غي نه پته لګی چې د دې قبیله د کومې قبیله سره تعلق دی. هغه ته ما وی چې یاره دا خو پخپل ځای باندې راخه خبره ده چې ته هغه خونو باندې کار کوي، وای ناٹ وی شوډ هیو جینیٹکس آلسو. نو مونږ دا دا چې دا غسر بیا یو پروجیکټ ډیزاین کو، هغه پروجیکټ مونږ ته چې سی سپانسر کو، زدا غي پرنسپل انویسټیګیټر یم، هغه را سره کوئی انویسټیګیټر وو. په هغه کې مونږ داسې وکړه چې یو خو پیرامیټر مونږ واغستو چې د غاښونو نه سړی ته اندازه لګي چې د قومونو او د قبیلو غاښونه چې دا ډېر پرماننت ټریټ دی، د هغې نه سړی ته اندازه لګي چې یاره د کومې قبیلې د بلې قبیلې سره څه تعلق دی یا څومره تعلق دی. دویم چې وو نو د میټرنل لاینیج خبره وه چې یاره مونږ وایو چې دا جینز چې دی دلته کې په فلو کې بعض خلق وایي چې یاره مختلف خلق راغلی او دغه خلکو هغه جینس په دې پاپولیشن کې پاتې شوي دي. دغه فلو چې دا نو دا د میټرنل لاینیج نه دی، یعنی د مور د طرفه ده او که دغه د پلار د طرفه ده. نو مونږ هغه بیا واغستو ڈی این اے په ڈی این اے بیس باندې، نو هغه سره مونږ هغه پروجیکټ ډیزاین کوو چې یاره مونږ په درې پیرامیټرس کار کوو. یو بدایي چې د غاښونو کاسټ به اخلو، او هغه کاس زمونږ سره اوس پراته دي تقریبا د ټولو قبیلو د خیبر پختونخوا چې څومره خلق دی، او سلګ قبالي علاقه مو په وزیرو باندې او سلګ په ډی اے خان باندې په دې باندې مو هم کار کړی او لګه ده هغه لګه ده. نو هغه دا و چې مونږ د 75 میلز او 75 فیمیلز نه دغه واغست ډینټل کاسټ، او هغه کاسټ بیا ان کې نستو هغه ټرند کو دلته کې د هغه امریکن پروفیسر یو راو وختو هغه دلته کې نستو هغه ټرند کړو په ډی ان اے د ټریننګ د پارم د کی آر ایل نه عبدالقدیر خان ریسرچ لیب داغی کې ډیر ښه ساينټیسټ او عبدالحمید سه او بل مرګره واغوی راغلو، واغوی زمونږ په وای کروموسوم کې کم شي منګه به د فلار د طرف د وراثت کو او د مور د طرف وراثت چې نو هغه د مایټوکانډریا نه واغستو. نو په هغه باندې تقریبا یو 15 کسه خو پی ایچ ډیز په دغه باندې زمونږ آلموسټ کمپلیټ دي، او هغه چې دی نو هغه ټوله ډیټا چې دا هغه اوس مونږ لګیا یو کمپایل کوي
چې تاسو لا د پښتنو د قبیلو یا د دې د وراثت یا د نسل دا د کم ځای نه دي یا څنګه دي
دا د کار روان دی. لکه ما تاسو ته وایم چې یو الیاس چې دی نو دا غي جینوم سیکوینس شو د دنیا د خلکو سره،
دا غي جینوم سیکوینس شو دا چا سره ملاو
دا تقریبا د ټولو چې کم اویلیبل انفارمیشن په دنیا کې دي نو دا غو سره ټیلی کړی دی، او دا غي نه دا اندازه لګي چې پښتانه شي دي نو دا یو انډیپندنت یونټ دی. د سینه د چې باز خلک وایي چې پښتانه د بنی اسرائیل اولاد دي نو دا غنه دا دا اغه لاینیج نه هیڅ داسې اندازې نه لګي چې دا د بنی اسرائیل اولاد دي.
د بنی اسرائیل نه ریبیت د تاسو سره نه چې تر اوسه پورې سم شوې دي ریسرچ دی دا کوم خاص خي چې یا د پښتانه به ځان خپل
زما خپل خیال دا دی زما خپل خیال دا دی د اوسه پورې زه لا هغه ما تاسو ته وایم چې مونږ چرته پبلش کړی نه نو مونږ خبره نه کوو، او زما خپل خیال دا دی چې د انډس ویلی چې دا د دې خپل یو انډیویجوالټی دا او د دې خپل خلق وو او هغه خپل خلق شته هغه هیڅ چرته نه دی تللی. نو دا به کته غواړي چې یاره پښتانه چې دی نو د دې د انډس ویلی د خلکو سره څومره، یعنی آیا دا د انډس ویلی خپل پاپولیشن دی که دا د بهر نه راغلي چې د بهر نه راغلي دي نو د بهر چې کم خلک په دنیا کې موجود دي نو د هغوی سره د دې لاینیج په کم ځای او څومره ملويږي. لکه اوس مونږ په یو قبیله کار نه دی کړی، مونږ داسې کار کړی دی چې څومره دلته خلک موجود دي
دا میجر پاپولیشن چې دی یعنی مومن دی او یوسف زی دی او خټک دی وزیر دی او دا مرغستی دی او د دی د یو بل سره ملاینج کتل دی چې څوک څومره یو بل تنې زی دی ته څومره لري دی منګه پخپل حساب تقریبا پورا دے بس انالیسس روان انالیسس پہ روان دے یعنی تا تا سو بہران شی چې زمون خپل پاپولیشنز چې دی چې کله مونږ ګورو هغه کته دغه نرا واخلې د هزارینا کاوان دی ک گوجر دی ک کرڑال دی ک دا ټول قبیله مونږ کتل دی ک سیدان دی ک سواتیان دی که یو سبزی دی دا ټول قبیله مونږ کتل دي مونږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې دا د یو بل سره ډیر کلوزلی اسوسییټډ خلک دی.
اوس غوښ شي ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د پاکستان په پارلیمان کې پارلیمانی غړو اوسوس د غیرت په نوم د کیدونکو قتل خلاف د قوانینو د نورو سختولو په حق کې په یو اتفاق ووټ اچولې ده. امریکای د دې ناروا او ناترسه عمل د ختمولو په لوري د پاکستان د کوششونو ستاینه کړې ده. د نوي منظور کړې شوی قانون تر مخې به اوس د مقتولې وارثان قاتل په مکمله توګه نشي بخلې. دین وړاندې د غیرت په نوم د کړو قتلونو ډیر قاتلان د قید د سزاګانو نه بچ پاتې شوي دي. د نوی قانون تر مخې د غیرت په نوم د قتل کړې شوی مقتولې خپل خپلوانو ته د قاتل د پانسه د سزا د معفول اختیار خو ورکړې شوی دی. خداسې مجرم به د عمر قید سزا ضرور تیری. د غیرت په نوم کې دونکو قتلونه د ډېری مدینه پاکستان کې یو ډېر لوی مسله ده او د تیرو څو کلونو راځي خلکو کې د دې کار خلاف ډېره غوسه خوره شوې وه. د یوې اندازې مطابق تیر کال پاکستان کې د غیرت په نوم د زرو نه زیات خزی قتل کړی شوی دی. دا خزی زیاتره نزدو خپل خپلوانو وجلی دی چا چې عام طور سره په مقتولو زنانو د خپل خوخي سړو سره په ودونو کولو او یا غیرو سړو سره په ناسته پاسته کولو د خاندان په سپینه لمن د تور داغ لګولو تورونه پوری کړی وی. په تیرو سو میاشتو کې د سړو په تو کې د راتلو له سبب هم ډېری خزی قتل کړی شوی دی. قندیل بلوچ د دې یو تازه مثال دی. څوک چې خپل رور د بدنامۍ لتاوه وجلا. بل مثال د اغه یو جنای دی چې خپل مور ورلا د خپل زوی په امداد مرایتي زندیکا او بیا ورته اور ورته کو او مړی کړل. او دریم مثال د اغه تنکی جنای دی چې خپل ملګری سره خپل شنا سره په تختیدو کې امداد کړی وو او په دې جرم کې د کلی د مشرانو په وینا د لاس خپونه اوتړلې شو او اور په بل کړی شو. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان جان کیربی خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان په پارلیمان کې نوی منظور کړی شوی قانون کې د غیرت په نوم د کیدونکو قتلونو په سر د سزاګانو سختول پاکستان کې د خزو او د جنکو د حفاظت او د معاشري په زیست روزګار کې د دوی د شریکېدو په لوري یو اهم ګام دی. په دې لړ کې خلکو کې بیداری پیدا کول او ګناهګارو له سزا ورکول نور اهم اقدامات دي او موږ به د پاکستان د دې کوششونو مرسته جاری ساتو. دنیا کې چرته هم یو خدا په دې باید چمړه نه کړی شي چې هغه د خپلې خوخي د جنتی رولو د پاره د خپلې خوخي واده کړی وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پر ورځ ډیوه ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدلی شئ.